السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کابل امنی قومندانې د انتخاباتو د مرکز دفتر د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې نن لرې کړې. دفاع وزارت وایي د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټې دي چې ګوندې داعش سره د افغانستان له داخل نه همکاري کیږي. پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اذربایجان ته تللی او له اذربایجان سره یې د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې زر تر زره دې د هغه 150 کډوالو د مسؤلیت په برخه کې وي نتیجې ته ورسیږي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایت اداره وایي د شنبې پورې شاوخوا 12 بجې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوۍ پر راټولو شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله یا خیل وای د پیخ لزای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته 2 جسدونه او 4 ټپیان ورول شوی. میا خیل وای په ټپیانو کې د 2 روغتي وضعیت نازک دی. لا ارګ څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ویل شوی دی چې ترهګر د سولېزو اعتراضونو او غوندو د زپلو لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنې ولسونه له هغه لارې چې د دپو وینا د هیواد د ترقی او پرمختګ لپاره یې غوړه کړی منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک چې د پارلماني ټاکنو د نوماندانو په لومړي لیست کې شامل وو له ورستی لیست څخه یې نوم استل شوی دی. پلویان یې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او غوښتنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسي جرګې په کاندیدانو کې شامل شي. تر اوسه پورې د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی وو او هلته یې د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلویندا ګرابر کیتارو چې پرون په مزار شریف کې له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. بیرمن کیتارو چې د خپل هیواد سرتیرو ته ویلي چې افغانستان جنوب ختیځ اسیا او مرکزی اسیا لا هم له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او چې باید په وړاندې مبارزه وشي. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د دوی د خپل هیواد د امنیت سره مرسته کوي. د محل په افغانستان کې تر سلو زیات کروشیایي سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. ریپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایی ډګر تیره شپه د راکټونو بریدونه کړي. د باګرام ولسوال سیف الله بایدار نن سهار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د باګرام ولسوالۍ د بالتوخیلو له سیمې پر باګرام هوایی اډې څو توغندي توغولې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. ښاغلي بایدار وویل دا په وروستۍ یوه اونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر وسلوال توغندي توغوي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تیرې شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی دا کړي چې پکې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي روابطو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. ټاکل شوې ده چې دواړه مشران به د ارمنیا سره د نګورنو کرباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکېچ او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي. اذربایجان او ارمنیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کرباغ د سیمې پر سر کړکېچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمنیا تلرونکو ځواکونو لخوا بنیول شوه. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر وروبند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د جرمني صدر اعظم جنوبي قفقاز هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم سفر کړی و. باکو د نوموړي د دې سفر وروستی پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوه کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو هم غوښتي چې سمدستي د 150 تنو کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هېوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او دې نتیجې ته ورسېږي چې لږ تر لږه څوک د دغه کډوالو مسؤلیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي. ګرانډي په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقي کار دی چې پناه غوښتونکي کډوال په خطر کې وي او هیوادونه بیا په خپلو کې د اوږدې مودې د هواري په موندلو سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اګست 16 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتانیا ټاپو ته نږدې یې لنګر اچولی. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د سپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت یو اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد پر اخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال سپونکو اقدامات وکړل چې له کبله په سلګونو زره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتیدل. د کټوپالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې د برما څخه بنگلاديش ته د تښتیدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یو برخه ده. اعتراض کوونکو په خپل شوارونو کې ویل مونږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزي دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لري کړې. د کابل امنیت قومندان وایي
کلاشینکوف تاپی کاف موترهای زره سر مقاومت کردند، فایت کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه دي چې ګواکې له داعش سره په افغانستان کې همکاري کیږي. د ولسی جرګې او شمیر غړیو د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د سلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي.
دوی وکولای شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
د نورو راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګ یې اونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کابل امنی قومندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې شوې دي. د امنی قومندان جنرال داود امین نن ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شو نمایندانو او پلویانو پولیسو ته بد رد ویلي دي او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه هم کړې ده. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام غندي او دا د خلکو په حق زیاتې بولي. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسیون د کارکوونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته درول شوې ټولې هغه خیمې لري کړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملړ نه یو شمېر حذف شو نمایندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درولې وي. خغلی امین ویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپیان شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی و عسکری
دی وای بالاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازنه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ په وړاندې مقاومت وکړ دزې وکړې. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږۍ سره چې له ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمیلري او خیمه ټولې کړې. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لرې کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې د ده په خبره د یو شمېر حذف شو نمایندانو لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسیون مخې ته خیمو کې کېنول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لیست نه د 15 نمایندانو له ایستلو وروسته د یو شمېر حذف شو نمایندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې ور وتړلې. خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخلاصې او د سیمه کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمېر راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې له امله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د معترضانو لخوا تړل شوي دي چې بېله شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی و. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه دی، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شي په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتونو کې به پراخ مظاهره ترسره کیږي. د احزاب الاخوانو چې دا نن په 11 ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده، مظاهره د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوې انتخاباتي کړکۍ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیز وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیت قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوې انتخاباتي کړکېچ د زور له لارې نه، باید د مذاکراتو او خبرو له لارې حل شي. زما همکار محمد واصل وصال د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو د خیمو لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسون دروازه خلاصه له او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي، طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده. ولې له دې عمله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قاري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني، په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه در کړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضې ته فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قاریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کیږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د دې واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان راشي لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لارې بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني نو د دې د وضعیت د تفکول په خاطر باید موږ په دې تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنۍ په بحث چې هغه باید په ټول معنا باندې راځي. دوم سوسیال د اصل متزرکی دغه حقوق ته باید درناوی وسی. په کلنار کې هغه کوم حقونه چې مترجین هغه څوک چې اعتراض پر کوي یا شکایت پر کوي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهي او له غرور او کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول تر پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره و هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکیل کړو او وضعیت دې ته ورسیږي چې بیا راشي هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید سره پسې دسمه وسي کې د چا خلاف ټولې وي، د چا سره به زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ د دغه مسؤلیت تر ډېره چا ته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پریکړې شکایت کمیسیون خونه شوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پریکړې ترسره کړي، اسناد و مدارک په اساس ولی په عین حال کې حقوق ټولنه ته کاندیدانو ته پروسه ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ کې لري وباسو او لزور را کار وکړو. فقط موږ ټینګار پدې کوو چې هر اداره باید خپل کړنو څخه ځوابګوی ووسی، چې حکومت پریکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د پریکړې څخه دفاع وکړي په ډیره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پریښودل شي د چارواکو لخوانه او پټ پټ خونو سابې بغیل مطبوعات سره مرکې کوي.
د کابل د پولیسو لخوا د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د درسکونکو د خیمو د لری کولو په اړه مو د فیفا د اجرایی رئیس یوسف رشید څرګندونه ورېده.
زما رایا زما حق
نیزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي په غیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. د دې کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړه شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو لسو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درته هم دوانه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم که اگر دایر میشه وقتی حکومت افغانستان و امریکا
دی وی پکم کانفرنس کی چې جوړیږي کله افغانستان حکومت او امریکا چې په قضیه کې خپل لګډون نکوي، زما پان یو ورخي زبوي او کوم مطلوبه نتیجه به ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشرۍ تر سره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منلی چې د غړل په استازیتوب په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد کڅه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هر کلی کوي، خو په خبرۍ د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبری کړي او د مسکو ناسته چې روسیې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه وردی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي. دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شي او ګټور تاثیر د افغانستان پر حالات باندې ولري. طالبان د پخوا په نسبت باندې انتهایي ډېر زیات فعال سیمه ییزه ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
وامردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان له ګډون پرته نتیجه ورنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګوندې له داعش ډلې سره د افغانستان دننه مرسته کیږي. د یاد وزارت وین غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خړې پړې کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې روسیا له ثبوته پرته په داشان څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره نوې لار پیدا کړي. یوسف خانزادان په دې اړه جزئیات لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړي چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي. دی وایي مونږ څو ځله له دوی غوښتي چې راشي او ګډ پلاوی وټاکي چې معلومه کړو له تروریزم څخه څوک ملاتړ کوي. افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی، خو دا یوازې تبلیغات دي چې د افغان حکومت او له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې خړې پړې کړي. خو د افغان حکومت له دغه دریځ سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلې چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلې دي. روسیا د اوږدې مودې رئیس په افغانستان کې د داعش له حضوره په ویره کې ده او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده او روسیه بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وایي افغان حکومت د دغه وضعیت پر وړاندې ښه لار غوره کړې چې هغه د سولې لپاره بېسارې هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسله وال طالبان سوله وکړي، داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به پخپله له منځه ولاړې شي.
ژوند آزادي
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس
لسی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي زلمي خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمي خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری اژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو شمیر کارپوهن وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونو سیاسیونو ترمنځ تفکیک کولی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کور دننه او د امریکې د سیاستونو واقفیت به وکړی شي چې د سولې په برخه کې کافي مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولی شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
دا کندز د ولایت شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ تر ډېره حده د طالبانو په کنټرول کې ده، خو سیمې چارواکي د تصفیې لپاره اقدامات نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستی دولت نیست، بجز از دې چهار قریه کې تر اخیر قلیزال است. در جغرافیه در
اوس مهال د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اقتیپې، کلختیپې، بغریکول، باغچې او خشتیپې سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي، خو دولت د دغې ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی. ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي، خو په عمل سرک هم نه لیدل کیږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت و قمندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلعهزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کېږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلعهزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. د قلعهزال ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه د ولایتي شورا غړي او د دې ولسوالۍ خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ مرکز د اختپې سیمه د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد ده. د یادونې وړ ده چې د قلعهزال ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 1.6 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د امنیت په اړه مو له اجمل آرین واورېدل. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی اونیز پروګرام او د تاند څنګ اونیز خبرونه هم اوریدلی شئ. 4:30 شوي دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییز اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د شنبې په ورځ شاوخوا 12:30 د ټاکنو کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوۍ پر راټول شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی و او هلته یې د خپل هیواد د هغه سرتیرو سره کتلي چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا ولسمشر خپلو سرتیرو ته ویلي چې په افغانستان کې دنده ترسره کول یې د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام په هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي، خو بهرنیو ځواکونو په هوا کې دغه توغندي له منځه وړي او چاته یې زیان نه دی رسولی. دا په تیره یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې په باګرام هوایي ډګر د توغندیو برید کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو اترو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې کړې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د هغو 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د دې کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي.
اوس هم له ناجي ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د آسیا سیالیو په 13 پړاو کې افغان لوبغاړی حسین بخشي سفری د جو جستو لوبو په برخه کې خپل منګولیایي سیال 6-0 په وړاندې مات کړ، خو دغه لوبغاړی په دویمه لوبه کې له خپل اردنی سیال څخه 14-0 په وړاندې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو له دوام څخه ووت. د جو جستو دغه لوبې دا مهال د اندونیزیا په مرکز کې روانې دي. په جوزجان کې سبا یکشنبه د البرز او میوند لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره کیږي. د جوزجان د بدني روزنې امیر صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړي وویل د دغه لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي له یو بل سره تجربې شریکې او د زونونو په کچه ښه لوبغاړي وټاکل شي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبه پرون د باران د ورخت لامل و نه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د 20 اوریزو کرکټ لوبه لومړۍ او دوهمه لوبه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې ده. فرید هوتک وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو کې د ایرلند له لوبډلې سره 3 ورځنۍ لوبې کوي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. هیله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست. هاشمزي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاري کې نظارت بکو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوي نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته. او بل ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. موږ دا ډیپارټمنټ هلته ځي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عملته ځي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي بیا وزیر او یو مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي نه تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بورد سره خبرې کوي، ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي. خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. دا یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو، دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه هلته سوالی دي او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقي موږ ګورو چې تطبیق نه کوي هلته محکمه نشته هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي خو دا جنگ ده جګړه ده
ترې سپتا سي دا سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ ده عملا اوس یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډېر به تاسف سره وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره په ټکر کې دي بیا دا مشکل پیدا کوي دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغ کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پونه شي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره ما مشکلات به خلقي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګره ته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوختي وي او دلته مرته مثلا یو وخت اړې ور کړی وي او یا مو باغ مواد رئیس جمهور ته ورسول وي
هم دغه شوې د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي موږ ورته وایو لیبو چې دا قانون اساسي الته نقص شوې دي بیا دا هغه مودواده به ورته وي چې دا نقصه به رفکی اوس موږ ځنګل ایتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پانتونه نشته د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي الته سه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شو یو او دته ورته به وایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی
رئیس تاسو مخ کې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې شمیر خلک کینی غوې د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده یو د قانون ماتول دي عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي قانون ماتي تاسو منئ
دا څه به وایو چې د اساسي قانون نقض شوې دي د لکسان شته چې دا به نقض کوي یو عمدی ده یو غیر عمدی ده غیر عمدی ته مدوای شي قانون تطبیق نکي هغه بل چې عمدی قصدي به کی هغه ته وایي دا نقص کوي دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې البته قانون اساسی عمده خسی چی قانون وایی مراد شوی نیدی مونگا بل زایی نو هم مشته چی قانون اساسی البته با عمده خسی چی مونگا تعبیر وو و مونگ تفسیر وو اگر تطبیق نکی که مونگ دپارتمنی نو پا دقی بختی چه دا نقیصه رفکی
تاسی بیاد اون اوکر رئیسیب چه یا شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونی را تاخیصه شی منی سوک دی داغ خلق
دستی با بایو چه یا دلتا کسان اشته دلتا گروپون اشته چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت اغا کلی معرفت ورسد نشته بیا یا قصدی که یا وی دا عدم ناپوهی سر دستی دا کارونه واکوی چه قانون دا پا اخوالتان تطبیق نکی دستی کسان اشتا مونگو خو سنگ بارتا وایو شد مونگو بجمع که هم دستی وایلو شوی شد دیر کسان دلتا دشتا
تاسی چه راغیلی سیده دی پاساسی قانون دا سر کمیسون ریاست تردی دا مرقام تا سر طبعا موجود دی شمیره موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلو مواردو کی
خو در توایم قانون اساسی وایي چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل سبکیږي دوی یو میاشتې لري چې دا قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه دا نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلې دي چې دا نقصه رافشي یا قانون اساسی وایي چې هغه او دوی وایي چې صادره او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه دغه نیټه او د تاریخ عموم معیار نه دي هغه هغه تاریخ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غوړ کوي البته ځي به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاش کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وینو دا سینه ده هغه هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس بیاشمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ. تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په باور باندې غر کوو هر شی هر څه چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی به ادب سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجه ورکړي د تر څو
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې دي په دغه بل وزارتونه دي په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته دي البته چک لیستونه دي هغه سی هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي و دلته تطبیق شوی نه دی دا مونته ولاندې کی بیا موږ د امرین دلته غواړو و سره خبرې کوو د موږ وظیفه ده دی آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې سي با او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې موږ ته ولاند دلته راځي موږ ته جواب وایي د انتخاباتو په اړه کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی موږ انتخابات لار مې باز کړ د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو او دیدونکو سلام اختر پرون تیر شو د بغدادو کوترو نن سره کړل لاسونه اختر تیر شو خو بیا دې هم تاسو ته مبارک وي په دې هیله چې لا اختر ورسته هم د اختر په سیر له خوشحالي او ډک ژوند ولري په دې خبرونه کې به سره واوري چې ځوانان اوس څه ډول اختر لمانځي په اوسنیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي او څه پکې کم یا زیات شوي د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زر دو زر ملګرو ته پیغام لیږي او مبارکي ورکینو راځي چې له دغه اختر نن داسې شروع وکړو او لکه تر لګه د خپل نظرونو یو بل سره شریک کو سره کینو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې اختر په بیلابیلو ډولونو منځل کیږي خو هغه څه چې د دوی ټولو ترمنځ مشترک دي په اخترونو کې د ملګرو او دوستانو لیدل او د خو خوراکونو په خول او د ډول ډول میوه تیارول دي. په خوا چې ډیر مناسبتونه نه وو د ځوانانو د خوشحالۍ او ساتیري ورځې هم دغه اخترونه وو دوی به په اخترونو کې ځان ته نوې جامې کولی او د اختر په ورځو به میلو ته تلل خو ورځ تر بلې د اختر په دودونو کې توپیرونه هم راځي. لیکوال او شاعر نبی الله امیل وایي په خو اخترونه په ډیر خوند سره لمانځل کېدل او دوی به ډیر ورته خوشاله وو.
طالبانو مخکې کومه دوره شي ورته بډول وو چرخېدای به وي خوشالیانی به وي یو دی بل کور ته بازادانه تلای شوی راتلای شوی په شپو شپو یعنی نه تلیفون مو نه خونه بند په مو په بل کور بوت څوک راي مو به راوس چې لکه دا څه درو مې پنځمه ته نه درکته نه مغه شي خوان دو پکې مغه شي خوان جنې اخیست تاسو باور وکي ما ترا یادېږي زه چې کله وخت په کلی کې ومه همدی اخترونه ته به مو دومره خوشاله وو چې مان دنګو چې سار سار اختر دو
خغل یمیل وای په خوا بل لرو پروتوس مخلق راتل او د دوی پسیمه کې به میلې کولې خو وس د جګړې لکبل هغه میلې نکېږي یا پیک شوی
اګي بجنګ دی ډیر زیاتی اغي به وي دا خوا می چورته وای پهلوانی کړه واغ ډیر مست خلګو شمال خوا به خلق راتل زابل نه به خلق راتل هم دلته به غیږي وي دا کروسا یې ورته ویل دلته به غیږي وي و میله به ولاړه وه ډول به وو نیزه بازی به وه اوس له بده مرغه دا کار یوازې د څو دوکانونو تر مخ را محدود ده هغه هګۍ جنګي اوس هم شته خو هغسې نه شته
د کابل اوسیدونکو صالحه بیا وایي د پخوانیو اخترونو په پرتله اوسني اخترونه پیکه دي
اخترونه له پخوا څخه ډېر توپیر کړی ده لکه څنګه چې پخوا ساده اخترونه خو مینه ډېره پکې اوس چې ګلدار او څه شاندار دي هغه مینه نشته کې صمیمیت نه کې لیدل کېږي
د لوګر اوسیدونکو ملیحا د اخترونو د پیکتوب یو لامل د خلکو ترمنځ د تګ راتګ کموالی ښیي
کله چې موږ په کلي کې و نجونو به سهار وخته پاتې دي جامې به خپله اغوستلې او کورو ته به د اخترو مبارکۍ لپاره تللې خو اوس داسې نه ده اوس څوک د چا کره د اخترو مبارکۍ لپاره نه دي پخوا به غټې نجونې هم په کورو ګرځېدلې خو اوس دا تګ راتګ ډېر کم شوی دی او نجونې د چا کره دومره د اخترو مبارکۍ لپاره نه دي
دا چې ولې ډېر ځوانان په دې باور دي چې پخواني اخترونه په ښه ډول منځل کېدل او سه هغه خوان نه دی پاتې هغه ملک سهار وایي
کله چې اولنۍ دلیل یې نامنی وي سپ ډېرې ځایو کې د سپیکر رامنځته شي د اختر په میلو کې چاودنې وسوي دې ته ورته نور مشکلات رامنځته شو دوم به یې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د اختر میلې ترې اندازه تر پخوا پیکې کې زر دوه زر ملګرو ته پیغام لیږي او مبارکي ورکوي نو د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا اوس ښه نه ده نو دای دریم دلیلم کې د ځین نور دلیلم دی چې دا شانسر سو یا ځین خلک به وځي په خو به دی په کلیو باندې کې وځي دوه سی خارو ترغل دی له خارو بل ځای ته کډه سی وی دی نو آل ته د سیمه پر رسم ریواج باندې ډېر حد بلد نه دی هغه خلکو سره څه څه دی غوښتل څه غوړغه نصر جوړیږي تغه هم پر د اختر په میلو خوشحالي باندې یو ډول تاثیر اچولای
ل کلی چې خار ته راشو دلته بیا ډېر ځوانان په اخترونو کې پارکونو ته ځي او حمل ته ساتي روي دا کابل خار په یو پارک کې د ویزانګو یا هوایی کښتۍ څښتن مسعود سعادت وایي دا اختر په ورځو کې ډېر ځوانان پارکونو ته ورځي او همدا د دوی د ګټې ورځې دي
ولاو ملي دا کوم ملي کوي چې کښتۍ ته راشي باز دلته ساتي روي نور ډلۍ زنګوې دي دا نور وسون دي باز د ګرد زنګوې یو ځل ډېر دي دلته
د هغو ځوانانو اختر بیا بیل وي چې کوژدې کړي وي دوی خپل کوژدنې ته اخترای ور وړي او که خسرخیلې پرې مهربانه شي د اختر په بهانه خپله کوژدنه هم لیدلی شي دور محمد وایي که څه هم په ښارونو کې د اختري وسایل ډېر شوي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د نیستۍ له وجې د کوژدنې اخترای د پخوا په څېر غوړ نه وي
پخوا به یې ډېر شیان وړه یعنی مثلا په یو اختر کې چې دی به اخترۍ وړلی هغه خپل د کوژدنې کور ته پنځه او شپږ جوړ کالي به یې په یو وار وړله لاکن اوس هغه یعنی یو جوړه یا دوه جوړه کالی که دوی وروړي هغه به ډېر تکړه داسې یعنی اوس هغه خپل دغه له لاسه ورکړی
اوسنیو او پخوانیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي دغه توپیرونه څومره مثبت او څومره منفي دي دا چې اخترونه د مینې او خوشحالۍ ورځې دي ځوانان له دغه فرصت څخه په استفادې د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د کابل پوهنتون له استاد لال پاچا آزمون سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
که لمړی په دې وغه کې چې ځوانانو په خوا څډول اخترونه منځل او وسه څډول منځي
په خوا په پښتني سیمو کې اخترونه زنګړیو زنګړی زیونه یو اته د اختر لمړی ورځ به ټاکل کېده چې مثلا په پلانیزي کې میله ده دویم ورځ په پلانیزي کې میله ده دریم ورځ په پلانیزي کې میله و نو دا زنګړی ورځ چې وي دا میلې به مشخص وي په هغه سیمه باندې په یادې دي مثلا زموږ په سیمه کې د کلشپوري میله به ورته ویلې یا د چپلیار میله به ورته ویلې دا غز دغه زنګړی ځایونه به معلوم به خلک به راتله ځوانان تیګې به غورځولې خوراک او څښاک به کوو او نور میلې او دغه د ټالونو موضوعګانې هغه وخت کې زیاتې وي د تیګو غورځولو دودو دغه به ترسره کول دا زما خپله میادېږي ما خپله هم دا کار کړی او ته زیارتونو ته بتله متاسفانه که څه هم د ټکنالوژۍ برکت ته ټکنالوژي باید سړی وستی، خو تر څنګ یې دا د خلکو ترمنځ واټنونه هم ډېر پیدا کړي دي. دا واټنونه اوس موږ په صرف په غږ باندې را نږدې کوو، او غږ مسلم منځه تللی اوس یوازې په میسج باندې مثلا موږ دا اختر مبارکي کوو. خو د خلکو هغه وخت کې مینه دا وه چې باید لاړ شي، غېږ ورکړي، او یو له بله سره کینی، او یو له بله سره وخاندي، او دا د اختر خوښۍ ونمانځي. په ناسته ولاړه تګ راتګ کې مینه زیاتېده، مګر په مسج لیکلو کې مینه نه زیاتېږي. او دا اختر ورځو ته به خلک پخوا داسې متوجه وو چې دا به راځي، او هغه خفه زړونه چې دي دا به سره پخلا کېږي، ځکه اختر کې به هېچا هېڅوک داسې نه پاتې کېده چې کینه به یې ساتله. دا اختر په ورځ به خامخا چې څوک د چا نه مرورو اره به کوخه خو چې ځان ډومبه کې وغه سړی ته غېږ ورکي او ستړي مشي ورسره وکړي. نو اوس به په مسج څوک چا څنګه غېږ ورکي، یا به په فیسبوک څوک چا څنګه غېږ ورکي، او دا نم شته. دا کرکې او نفرتونه چې زیاتېږي یا ویلت هم دا دی.
یو دا چې خلک یو څه ټکنالوژي سره لری کړل، یعنی په اختر کې هم دوی یا زنګ کوي یا مسج کوي. نور څه تغیرات راغلي دي؟ مثال په میلو کې د ځوانانو د چې پخوا په اخترونو کې څه کول، اوس چې څه کوي؟
یو خو دا ده چې موږ خو نام نه یې مخوړو. هغه میلې ځایونه چې زموږ پخوا وو، او موږ ته چا جوړ کړي نه، حکومتونه نه جوړ کړي، نه حکومتونه ټاکلي وو، خلک خپله راغونډېدل په هغه ځای باندې. اوس زموږ د راغونډېدو ځایونه چې دي هغه نشته. نام نه یې زموږ هر څه واخیستل، هغه فرهنګ او کلتور باندې زموږ لویه ضربه وارده کړې ده. دا یو. بیا کومې سیمې چې له امن هم ډکې دي، هلته ویره ده، بیا هم ویره ده، ځکه د بلې سیمې نه چې خلک ګوري دې سیمه کې هم ویره احساسېږي. که ویره هم نه وي، درېیم اړخ یې دا دی چې خلک هغسې په زړه باندې ډېر روغ نه دي چې میلو ته لاړ شي. که بیا هم یو نیم کس خپله خوښي څرګندوي یا ښکاره کوي، هغوی کې هغه پخوانی جوش و خروش هم نشته چې هغه خلک به تلل، یو بل سره به یې کتل، یا هغه میلو ځایونو ته به راتله او منظر هم به یې کوله. دا نشته.
له تېرو اخترونو موږ څه راخیستلی شو؟ یعنی په هغو اخترونو کې کومې ښېګڼې وې که موږ یې راواخلو زموږ اخترونه به ورسره ښه شي؟
یو دا چې دا تګ او راتګ وکړو په اخترونو کې، یو د بل کور ته لاړ شو، د حال احوال نه خبرېږو. او دا ډېره غټه نامنی نه ده. که میله ځایونو کې نشو راغونډېدای، نو لږ تر لږه کورونو ته تګ راتګ کولی شو. د کورونو ته تګ راتګ سترګې په سترګې غاړه ورکو، د کې مینه او محبت زیاتېږي. یو به دا کار کوو. او ته پوهېږې چې زموږ په پښتني سیمو کې همدې اخترونو کې به خلکو جامې کولې. یو اختر او بل اختر به جامې کولې، یو اختر او بل اختر به وریجې خوړلې، یو اختر او بل اختر به غوښه خوړله. د غربت دومره و کنه. خو اوس خو امکانات هم زیات دي. اوس خو که خلک درې کیلومتره څلور کیلومتره پلې نه شي تللی، اوس خو هر ځای ته موټر ځي، هر ځای ته وسیله نه وسیله پیدا کیږي. نو ولې دا تګ راتګ ونه کړو؟ نو تګ راتګ باید وشي. دویم، هغه میله ځایونه چې زموږ پخوانیو خلکو میلې پکې کولې، هغه باید تاند شي، هغه باید بیا همغو میلو ځایونو هغه شکل چې دی هغه باید راژوندی شي. که په هغه شکل نشي راژوندی کېدی چې دوی ته خنخ کاری، خو د هغه شکل ریښه دې وساتي، غوبڼه دې وساتي، د یو تاریخي ارزښتونو کلتوري ارزښتونو په توګه.
دا چې په اختر کې باید کینې یوې خواته شي، خلک مینه وکړي، که څوک سره خفه هم وي پخلا شي. خو له دغې فرمولې د عمومي حالاتو لپاره ځوانان څنګه استفاده کولی شي؟ مثال جګړه ده، خو دوی څنګه کولی شي چې دغه اختر له اختره وروسته دې فکر ته کار وکړي چې یوازې په اختر کې نه، بلکې باید موږ ټول کال یو بل سره مینه وکړو؟
د زړونو بداویات پیرا منځته کیږي، ځکه دا ژوند دی، لوړ او ژورې لري، حتمي او ضروري. دا اختر اصلا د روغ جوړ د سولې نوم دی. ځوانان له دغه ورځ نه ډېره استفاده کولی شي. دغه ورځ یې ځان ته عنوان وګرځوي. د عدم تشدد، د سولې او د یووالي فکر چې دی، هغه زموږ په دغه ملي ارزښتونو په ملي ورځو کې نغښتی دی. جګړې خو دا وطن کمونه ځپه، پردیو دا وطن کم لوټې نه کړه. ولې موږ خپل وطن وران کړو؟ ولې موږ له چا سره زړه بداوې ولرو؟ راځئ چې له دغه اختر نه داسې شروع وکړو، او لږ تر لږه د خپل نظرونو یو له بله سره شریک کړو، سره کینو. ټوله خبره په ناسته کیږي. چې ناسته نه وي، په ټلیفون نه کیږي، په میسج نه کیږي، په فیسبوک نه کیږي. زما هیله دا ده چې د نظرونو د تبادلې لپاره دغسې ناستې جوړې شي، دغسې میټینګونه جوړ شي، ځوانان ورشي ګډونو کې، یو بل واوري، یو بل وزغمي.
درنو
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي، خو هله من یو چې لاختر ورسته حمله یو بل سره په ډیری مینې چلند وکړي او د کرکی ظالمو په زرونو کې د تل لپاره ورانی کړي، هغه وخت به هر ورځ درته اختر وي. الله مو مل.